شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کوي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان د زده کړو کار سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی تاجران هم له ستونزو سره مخ دي
یو نیم ډالر صادرېده سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکو په سلو کې 10% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي او په دویمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو
ولکه افغانان سکه لغپلو مینو به ځای شوې دي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي له افغانستان تازه شو خو درې سو ډیر کسان راوستلي او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي طرحه جوړه کړي بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لغپلو مینو به ځای شوې دي د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبر اعلان ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچې لوړه شوې ده نږدې 3 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوږې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستانه تازه شاوخوا 330 کسان راایستلي دي دغه وزارت پرون ویل چې د ډله کې 250 افغانان 60 هالنډي اتبا 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمیر نور کسان شامل دي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ دوی د امرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 4.5 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13 کلونو پر تله د پام وړ زیات شوی دی د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې ده د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي هغه ته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساینس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډېر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندیښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکلې چې چله چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپه ګوته کړي. بلخوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سم ته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبان نم په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده 1398 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنا چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دي. مخکېنی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. وهلو، تکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار و اذیت، اجباري کار او ځل نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه ده.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی ماریا کرخوف په یو خبری غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونو د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او که نه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام $14 میلیون سپارلې دي. د افغانستان بانک پرون ناوخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لورې د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټوله رهبري اوس د بیکارۍ، فقر او بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاري تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 500,000 میټریک تن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 96 افغاني 45 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1,500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تېر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوي، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تېرو څلورو میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پام وکړی یو مفصل راپور ته.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد طالبانو له واکمنې دوه وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لږینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
سموګ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټ کې ډېره غټه ستونزه ده.
خغلی زدران د غشان گاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي، وایي له دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې 80% ځنغوزی چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دي د افغانستان نه رسن د چین او د نورو لکه عربي هیوادونو ته صادرېږي.
دی وایي په تیرو کلونو کې هوایي دهلیزونو بهر د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سږ کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 11,000 ټنه پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي وو چین ته، بقایا نور قاچاق شوي وو. نو سږ کال یې تقریبا 12,000 نه تر 10,000 ټنه پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند د زنغوزۍ او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغل مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزۍ او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دی چې درلز ټونو پورې انشاءالله انتقال سي. د قاچاق په باره کې موږ د جلغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالیه محترم څخه هم د وزارت محترم داخلیه څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاقو هغه جلغوزي چې بدون کوم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په باره کې زموږ سره پلان کاری وکړي.
ښاغلی مومند وایي پخوا به د زنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شوي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت یې موږ ډیر لوړ ده په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چینی په دومره غټ قیمت اخلي له دوی نه مارکیټ لري. قاچاق موږ کوشش کوو چې مخه ونیسو، ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نشته په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک کې د پولې دواړه اړخونو طرف ولري کله داسې اولنه مقرر دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې له خلک له خورونه کو څارم په پیل کړی د قومي سطح باندې یو تړونه مامنځته شوی د زنغوزي څو خاصنه کې به بل هېواد.
د افغانستان د زنغوزیو د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته 6000 ټنه صادرات شوي، خو سږ کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل، تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزیو 10 الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 24 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسېدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر 10 ډالرو او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزیو پرتبات مراپور واورید په بکنی سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه. د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات سکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبه د وژلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دا یې د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو مرکزي تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرو نه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هېڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي با پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څنګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړی سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3 په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنون کې عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټنو نگرانی کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچ شي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر رد د ترهګرۍ په دفاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولي دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس په دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړی د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړی وسوځولو. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوي وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره و او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په یو استولې شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کمارا هلته په دیوال لګېدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلی شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته یې وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګېدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو، نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. موږ خپل مشر فورمین ته وویل چې دا غلط کار وکړو، نو بیا دغه کس وتښتېد او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په دریمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر شرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل سو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نسته.
د دسمبر په دریمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلعي ډیپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلنکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او پنزل زر نوی مندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه کېږي. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین.